السلام عليكم. بروغرام تا بخير اغلي د روكوراست يا د سبينو خبرو خبرونه تاسي اوري لك څنګه چې خبري است د افغانستان په ولایتونو په خاص ډول په بغلان ولایت کې سیلابونو مالی او ځاني تلفات اړولې دي.
من سلام های خدا خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه روکراست اسپین خبر تقدیم میکنم. حفیظ آصفی هستم به همراهی همکارم احمد شکیب دوست. این برنامه را میزبانی میکنیم. رقمی که همکارم گفت در اثر سیلاب ها، سرازیر شدن سیلاب ها، بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا تنها در ولایت بغلان بیشتر از 300 نفر جان باختند و حدود 1000 خانه مسکونی تخریب شده.
دا زمون د خبرونې محوري موضوع ده او په دې موضوع باندې خبرې کوو د پروګرام د میلمنو سره. اما مخکې له دې نه چې بحث پیل کړو په دې اړه یو راپور لرو. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د وی وای چې یوازې په بغلان ولایت کې لږ تر لږه 300 کسان مړ شوي او شاوخوا زر کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان اوسیدونکي وایي چې دا لومړی ځل دی چې په لویه کچه دومره سیلاب راځي او له کبله یې څو کلي ویجاړ شوي دي.
د جمعې په ورځ د بغلان ولایت ګڼې سیمې سختو سیلابونو ځپلې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا تر ټولو شدید او ویجاړونکی سیلاب و.
جن کی ملت فعلا همه زیر سیل است، طفل های ما زیر سیل است، همه پا امیده و دسمیده هستند، هیچ نداره مکانی نیست که همین شب خود به اونجا تیر میکرد.
خران یک دم شدید کرد، یک نیم ساعت بعد سیل آمد، بسا بمی موتر و دیگر دخ چال و یکان یک شش دانه اشتکو زنه گرفته بود، یک سرایچه ها دیگر قالی میلیم جنس خانه مردم ها بسیار بود.
پا افغانستان که در ملگون ملتون در مهاجرت نریوال سازمان یا IOM وایی در بغلان پا ولیت که لدو سو خزیات کسان مره شوی او زرگون کور نویجار شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د ایکس په خپل پاند لیکلی چې د بغلان په ولایت کې پورستی او سیلابونو کې له 300 څخه زیات کسان مړ شوي او له زرګونو څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
پای نه فرال د زولم کې د دوی پسر مې وشه، د دوی دختر مې وشه او یکی مادر شو. یعنی از اثر سیلاب کې بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای زیاد کدام کمک کده نتونستیم.
در بغلان ولایت یوشمیر اوسیدون که وایی چه دوی بیرانه مرسته ارتیا لری.
من په د حکومت په مشرتابه او په مرستندوی ټولنه باندې دا غکو په جامع جهانی ټولنه باندې دا غکو چې د من د بغلان د وګړو سره او د بلخستان د لقیانو د خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي چې دلته ډیر حالت خراب ده او دلته حتی غذایی توکې او همدارنګه خیمې دا اولیه مواد دي چې باید دلته زر تر زره راورسیږي تر څو دا خلک د باران څخه په امن کې د شپې پاتې شي.
د فرانس پرس خبری اژانس د طالبان د سیمه ایزو چارواکو د راپور له مخې ویلي چې د تخار په ولایت کې هم د جمعې د ورځې په سیلابونو کې شل تنه مړه شوي دي. د بغلان او تخار سربیره بدخشان او د غور او هرات ولایتونو کې هم په سیلابونو کې خلکو ته د مالی زیان په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي.
او په بغلان، بدخشان، تخار او غور ولایتونو کې د خلکو د ځان ژغورنې او مړیو او ټپیانو د لېږدولو لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. په دغو ولایتونو کې د خلکو د ژغورنې او هغوی ته د رسېدنې لړۍ تېره ورځ پیل شوې، اوس مهال هم روانه ده.
د افغانستان دو پخوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی او د ملي پخلاین د پخوانی عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د یو شمېر نور سیاسي مشران سربیره افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په جلا جلا پیغامونو کې د دغو سیلابونو د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د اپریل د میاشتې له نمایي راهیسې د سیلابونو ناڅاپه راوتلو له کبله د چارواکو په وینا د افغانستان په لسو ولایتونو کې شاوخوا سل کسانې مړه کړي دي. وحید فیضي، د امریکا غږ.
گزارش را در رابطه با سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت شمالی و غربی افغانستان شنیدین. برمیگردیم به برنامه رک راست اسپین خبری که در رابطه با این مسئله وقوع سیلاب ها چی گزینه های اختیار دارن مردم، چگونه باید به اونها رسیدگی شود صحبت میکنیم. مهمان های محترم برنامه جناب آقای جاوید مالیار فعال مدنی، جناب دکتر ضیاءالدین حیدری رئیس شفاخانه مرکزی بغلان و جناب آقای محمد عاصم مایار کارشناس محیط زیست و منابع هستی. آقای دوست اگه اجازه بدین دخوست در آغاز با دکتر حیدری صحبت میکنیم که در بغلان هستن و تازه ترین آمار از نو میپرسیم.
دیگه چی ده تلفات و شمیرم ده سهر لخوانه چه مونگ خبرونه تقیبه و مخ پلوڑه دو ده نخده چی دکتر صاحب مونگ تپده اره مفصل معلومات را
کامل وضعیت سنگه. جناب آقای حیدری تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، تشکر از حضور شما. صدای ما را میشنوین؟ دکتر صاحب، دکتر آقای حیدری؟
بله میشنم، مهربانی. بله.
بفرمایید شما روی خط هستین، همین لحظه تا آخرین آمار چی هست؟ همین لحظه که شما فعلا در ساحه هم هستین، تازه ترین آمار ثبت شده از تلفات و خسارات چی هست؟ بفرمایید.
بخیر سلامت باشین، ما فعلا در شفاخانه هستیم، حضور فیزیکی داریم. به تعداد 54 نفر از متنان عزیز ما ملت غیور ولسوالی بغلان مرکزی، مخصوصا مردم شیخ جلال که تابوتایشان در شفاخانه آورده شده بود که امروز بعد از پروسه تکفین و شستشو ما به پایوازایشان تسلیم کردیم و همچنان به تعداد 76 نفر از هموطنان عزیز ما زخمی و مجروح بودند. وضعیت عمومی همیشان خوب و قناعت بخش بود که بعد از تجویز ادویه و کمک‌های اولیه 3 نفر از مجروحین در شفاخانه بستر هستند و متبقی از این با تجویز ادویه و کمک‌های اولیه به خانه‌شان می‌فرستند.
در حال حاضر جناب آقای حیدری، آیا بارش باران ادامه داره؟ آیا سیلاب‌ها فروکش کرده، آهسته‌تر شده یا وضع به همچنان مثل روز جمعه ادامه داره؟
از ساعت 2 بجه به این طرف تقریبا 20 دقیقه میشه که باران نمی‌باره. از ساعت 2 بجه تا به حال بارندگی بود و دوباره یک مقدار سیل هم در ساحه آمده، اما تلفاتی در پی نداشته و مانند سیل دیروز تلفات در قبال خود نداشته.
تشکر.
زهم یادوانه کم چه در بغلان در مرکزی روختون مشر جناب حیدری صاحب منگ سر پخفراوانه که در دکتر صاحب حیدری در طبی امکانات و حال منگ تراکی تلفات دیر زیاد دی، زخمیان لرو مریشته او دا یو بیرانه سیهی حالت هم بلل که دیشی، تسی پروختون نو که چمرا امکانات لرید نروغان و او در تپیان لپاره؟
امکانات در شفاخانه ما الحمدلله خوب هستند. چند تیم سیار از ولایت در اینجا حضور فیزیکی دارند. رئیس صاحب صحت عامه ولایت کندوز با تیمشان در اینجا حضور دارند و همچنان کارمندان شفاخانه ما به طور 24 ساعته مجهز با تیم نوکری والی و ادویه و وسایل و تجهیزات در خدمت هموطنان عزیز قرار دارند و امکانات هم الحمدلله خوب است.
بله. آقای حیدری، بعضن در همچون موارد ما قبلا هم دیدیم و گفتم میشه که شوی امراض مثل کولرا و غیره هم احتمالش داره، آیا شما جلوگیری های لازم و یا پیشبینی های لازم کردین برای جلوگیری از شوی همچون بیماری ها؟
حیاتی که امروز از وزارت صحت عامه به شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی تشریف آورده بودند بابت امراضی که شیوع میکنه در همچو حالات، روی از این هم بحث و گفتگو صورت گرفت و در ساحه تیم تکنیکی و همچنان ادویه که لازم است به خاطر جلوگیری و پیشرفت امراض از قبیل کولرا و امثالهم آمادگی و اهتمامات ما در ساحه گرفته شده.
تشکر دکتر صاحب.
دکتر صاحب، یو که وقتی آخری پختنه باز مطرح کم دلتا امکان نلری چه بدغسی او حالت که اکثر خلق لکلونه مرکزی بغلان ترشی یا د بغلان مرکزی روختون ترشی او د درمنن لپاره ضرور ده چې پسیمه کې پمده کلیو باندې کې چې سلاون زپلې دی هلته سیار یا ګرځند کلینیکونه جوړ شي. آیا تاسو دغه ډول کلینیکونه د جوړولو پلان لرئ؟ ساده ته نه
گرفتنه تونستم
ډاکټر صاحب. ما ول چې وضعیت داسې ده چې اکثرا خلک ممکن ونی شي کولای لکلیو او باندو څخه شي بغلان مرکزی ته یا بغلان مرکزی روختون ته. آیا تاسو د کوم پلان لرئ چې په دغه کلیو کې چې سلاونو زپلې دي هلته د خلکو لپاره سیار یا ګرځنده کلینیکونه جوړ کړئ؟
رئیس صاحب صحتامه ولایت بغلان جمع نماینده کی از وزارت صحتامه در بغلان مرکزی تشریف آورده بودند، فعلا در ساحه هستند، همراه خود چندین تیم سیار است. کمک های اولیه در خود اون مساحه انشاءالله برای هموطنان عزیز خود رسانده میشه.
بله، از کمک های مثل خیمه و غذا و مسائل از اینی چیز رسیده تا آنست؟ آیا جامعه جهانی مثلا مثل جمعیت هلال احمر جهانی یا صلیب سرخ و یا دیگر نهادهای امدادرسان تا کنون در محل حضور یافتن؟
بله بله، رئیس حوادث ولایت سمنگان، رئیس حوادث ولایت بغلان یک مقدار امو مواد لازمه از قبیل خیمه و امید قباد ساحه هستیم، از شفاخانه بدون سرحد یک مقدار ادویه بر ما رسیده که امو پروسه تشریع و امو تسلیم گیری از این فعلا جریان داره. رئیس حوادث ولایت سمنگان و رئیس صاحب حوادث ولایت بغلان هم در ساحه هستند.
تشکر از شما جناب آقای حیدری. اگر فرصت دارین با ما باشین بعدا دوباره برمیگردیم. میریم سراغ مهمان ما آقای جاوید مالیار که با ما روی خط هستن. امیدوارم صدای ما رو داشته باشن. آقای مالیار
سلامون تا دیخ پراون ملمانو تا تاست و اطول حیوادوان تا خلص دامون اوران دیخوام او ترسنگ پا حیواد سیلابونو پتیخ
ډیر زیات مننه کوم مالیار صاحب چې په دې خبرونه کې مهم برخه واخیستل. اجازه راکړئ چې د بحث له دینه پیل کړو چې تاسو د بغلان د مرکزی روغتون د مشر خبرې واوریدلې. دوی وایي چې د صحت په برخه کې امکانات موجود دي، اما تاسو پوهیږئ چې په دغسې یو وضعیت کې چې کله په یو ولایت او یا په یو هیواد کې دغه سی حالت راځي نو خلک له خپل مینوس خبې ځای کیږي، کورونه ویجاړيږي، ژوند تقریبا لمنځزي. په دغه سی حالت کې دوی یو سرپنا او ځینو امکانات ته ضرورت لري. موږ هم دا اوس چې خبرې کوو نو پوهیږو چې د بغلان په ولایت کې وضعیت څنګه ده، دغه خلک چې زیانمن شوي دي دوی په کوم حالت کې دي، چیرې اوسیږي او په څه ته اړتیا لري؟ مهرباني تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟ تاسو د خلکو سره په تماس کې یاست هلته؟
مننه دې مهم سوال او دا اوس د پاسپورت په چې موږ کوم تماسونه په لاره کوم سره د پلان مرکزي او د تحرین او ترکی سیمو د سیدونکو سره مخالته د ساحه یا د سیمې د ضرورت په اساس رست رسول په کې کوم نه موجود دي نړیوالو په او د سیمې اوسیدونکو چې دي په خپل تمیز کې راځي چې هغه په ځان ته څه خیر او ګټه ورسې. نو کوم معلومات چې موږ ته رسېدلي دي نو په کومه کچه چې دا تمیز راځي شوې ده او څومره چې د سیمه زیانمنه شوې دي د ضرورت په اساس هلته مرسته رسوونکو کې کومه نشته او موږ اکو نړیوالو مرسته رسوو ساتو او خدای په ستونو چې هر څومره زر چې کې سیمې ته راځي نو ورسره او د کوم ارقام چې موږ تر راسي کې تر دوه ورځې پورې دا په نظر کې نه نیسي غیر جسد مې ورکول نو اوس هم ولان دې پرته چې جسد نه ورکول د سیمې خلک نشي کولای چې په داسې حالت کې چې خپل هم د دې زمون شي او د څنګه راشي تر څو کولای شي چې جسد نو دلته موږ کې په وخت کې دیننه په نن بابا څنګه به موږ چې مدني په ټول ټولنې ارزښتونه خارج مفالیت پرله کې دولستي سیاسي تحقق تحول کپله چې هم تبدیل رامنځته شي. نو بیا هم چې هغه ځوانان مدني فعالین خارج بنسټونه چې مقرق اوري او خواله رسنیو ته لاسرسی لري باید د حقیقي په خاطر لاس په کار شي تر څو هیوادوال اوس مهال چې څه کولی شي د خپلو هیوادوالو د مرستې په خاطر په هغه ولایت ته سفر وکړي. او دې تر څنګ که فکر کوو د وروستۍ سیاسي تحولاتو له کبله په افغانستان کې هغه نړیوال مرسته رسوونکي موسسات موجود نه دي، لاړ دي، او فکر نه کوم چې د نظر به څو مرستې چې بېله نه حسیب وکړي.
من مهربانی از فیس
میخواستم بپرسم که امیدوار هستم که جناب آقای عاصم مایار کارشناس محیط زیست و منابع آبی را اگه داشته باشیم پرودوسر برنامه میگه تا هنوز موفق نشدیم، اما امیدوار هستم دکتر صاحب حیدری را با خودم چنان داشته باشیم. آقای حیدری صدای ما را میشنوین؟ آقای حیدری صدای ما را میشنوین؟ اوکی. خب در صورت تایی که مهمانای بعدی بیاین بفرمایید.
من نکام از فیس مالیا سب مخکل دینه چی نور مرمنو سر از منگ در بحث پیل چی غارد چی لطاس نور هم واورو اغدا چی تاسیول چی لخلکو سر په تماس کی هستی؟ نو دلته دغه بشری مرستو در رسولو خبره هم ډیره زیاته یادیږي، خلک چی شرایط لري او څه مرستې تر اوسه پورې ورته رسیدلې دي؟ آیا په دې اړه څه ارقام شته؟ پوهیږو چې کوم موسسات په دې برخه کې هم دا اوس فعال دي، حکومت مشخصا څه کړي دي، د طالبانو نظام څه کړی ده او مرستندوی ټولنو څه کړي دي؟
مننه تر دا مسؤلو په دې نن ورځ چې موږ تماسونه لرلای او سم سره وروسته فکر کوم د بغلان نه یو دشکي ټیم چې دوی ورته وایي خبره کې راغلې ده چې دا مرکزي حکومت وروسته داسې کوم اقدام خاص نه دی کړی چې مرستې ورسوي. فعلاً د بغلان مرکزي چارواکي چې کوم دي دغسې یو خبر مې هم واورېد، چاته وویل چې هلته ګڼ شمېر هیوادوال سیلابونو کې راغلي دي او هلته مرکزي چارواکي وکولی شول تر 50 کسانو شپږ یو دېرش نور هم هلته په سیلابونو کې پاتې دي. او تر څنګ د دې د بارانونو نور اټکلونه هم شته، احتمال د دې شته چې نور سیلابونه هم راشي. نو د په داسې حالاتو کې فکر کوم د فعلاً په بل کې کوم اداره چې ده د دې مسؤلیت جوړېږي تر څو د حکومت طرف د وزارت سیاتمۍ له طرفه اړوند امیدوارې ټول په کې ونډه واخلي او زر تر زره سیمو ته زموږ ورسوي. خو یوازې هیوادوال نه شي کولی، نو څنګه ولایتونه هیوادوال مواسه لري تر څو دوی سره مرستې کړي. د وروستۍ سیاسي تحولاتو په فکر وکړئ، په افغانستان کې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي، هیوادوال خپله په هیواد کې دننه له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دلته ډیره ضروری ده چې هر څومره زر چې کېږي نړیوال مرسته رسوونکي موسسات او ډلې باید سیمې ته سفر وکړي او د هیوادوالو مرستې ته وتړي. او دا فردي مسؤلیت دی موږ تاسې ټول چې څوک چې نړیواله رسنیو ته لاسرسی لري، څوک چې رسنیو ته لري باید په نړیوال غږ شي تر څو افغانستان د پام ونه غورځول شي. پکې د شمیر سې سیلاب هم نه دی په دغه ناټکونه کې افغانستان یو ترنز سیمه ده، امکانات د نیمه سیلاب هم د نیمه تاپنه تلاپاتو هم شته. نو نن چې دا کوم تماس ما نیولی دی تر 8000 کورونه جوړ شوي دي. نو 8000 کورونه کې تاسې خپل اټکل وکړي چې څومره هیوادوال به باندې شوي دي په سیمه کې. هغه کوم
آقای مالیار، من یک سوال داشتم. من میخواستم بپرسم در چنین حالتی که قبل از اینکه تیمای کمک کننده برسن به محل، چقدر مردم محل، مردم امونواهی که هستن، میتونن موثرانه کمک کنن، میتونن به یک دیگر برسن؟ در این مورد اگر نظر خودت رو بکنی.
بله
آقای مالیار صدای ما رو گرفتین؟ آقای مالیار؟
مالیار صاحب زمان غاگ آوری؟ درنو تخنیکی همکارانو من حدس که او چه مالیار صاحب سر خبری او که زمان غاگ ناوری که چستون زی لطفاً نورت رسیدگی و که چه اداغه بحث تا من ادامه ورکو اصفی صاحب اصفی صاحب بغلان دایو پختنه ده چه ممکن ده ملمانون از بیا مطرح کمه یو پختنه ده چې ولې د نورو ولایتونو په پرتله بغلان ته ډیر زیان اوخته ده هم مالی او هم ځانی زیانونه تر څنګ د غور په ولایت کې هم تاسې وویل چې تلفات ډیر دي که تاسې وګورئ د پکتیا په ولایت کې چې کله زلزله وشوله نو هلته هم هغه مرستې په وخت ونه رسېدلې دغه تجربه بیا تکرارېږي.
این مسئله است درست. من این مسئله را از آقای مالیار خواستم بپرسم با نظر از اونا را بگیرم که در این حال وقت تایی که عمله نجات و یا کارکنان امداد رسان بتانند در منطقه برسانند خود مردم محل چقدر میتانند کمک بکنند؟ و چقدر موثر است؟ بله. با گمانم که تماس ما با مهمانای برنامه تا هنوز حاصل نشده، اما فکر میکنم که آقای مالیار تلاش میکنند. چرا مسئله این نمیست که رقمی که شما هم بیشتر گفتین در پکتیا و پکتیا همی ولایت های درمل اونجا که زلزله اونجا بسیار قربانی گرفته بود،
بله.
مردم محل در قدم اول تانستان بسیار به زودی به کمک یک دیگر بشتابن. چند مسئله است، هم به خاطر از اینکه اونا با منطقه آشنایی دارن، یکی دیگر هم میشناسن، با هم دیگر به کارشان اعتماد دارن و زودتر میتونن نسبت به دیگران موثرانه کمک بکنن.
آسفیس افغانستان که پتیر دو دری و کلونو که طبیعی پیخی دیر زیادی وشوه، مثلا په هرات که زلزله وشوه، په پکتیکا کې زلزله وشوه، اوس دا د پګنو ولایتونو کې سیلابونه راوتل دي. افغانستان په داسې وخت او وضعیت کې له دغه ستونزو سره مخامخ دی چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د بشري مرستو هغه اندازه هم تر پخوا ډیره کمه شوې ده. دا اوس یو ډیر لوی مسؤلیت ګرځي او د دې لپاره تدابیر لازم دي. یو بله پوښتنه چې غواړم ستاسې نظر واخلم هغه دا چې په دغسې حالاتو کې خلک څه کولی شي چې څه آمادګي ولري، مثلا که یو خو د زلزلې بحث ده، یو د سیلابونو بحث ده، چې سیلاب ممکن یو څه
بله برای که اونا این کار مناطق چی شده باشه، آسیب پذیر مناطق آسیب پذیر شناسایی شده باشه. مثلا در آرگوی بدخشان، مثلا جایی که اونجا به صورت عموم سیلاب سرازیر میشه یا عموما از این نقطه نظر ناسیب پذیر هستن پیش بینی شده. اما مسائل دیگه مثل رویدادهای طبیعی، مثلا زلزله، خب هرچند شاید بگن که این منطقه زلزله خیز است، اما بعضا در مناطق صورت میگیره که
اصلا زلزله خیز نیست.
نیست اصلا، این مسئله است. اینال ده این مسئله دیگه بسیار کل مسئله متوجه اداره های رسیدگی به حوادث طبیعی هستند.
فکر کنم چه مالیار صدای برتا پرلی کده.
آقای مالیار صدای ما رو میشنوین؟ آقای مالیار؟ آقای جاوید مالیار صدای ما رو دارین؟
خاص فیسا بیرتا گرزو بحث تر آقا چه زمان همکاران کولشی چه مالیار صاحب اول خود دیر زیاد تا بخن آوارم درانو لیدون کو آوریدون کو پا پروگرام که تخنیکی ستونزی را منسته که گی کلا در انترنت مشکلی کلا نور ستونزی خیر پر صورت زمان همکاران دیر دیر زیاد تا هست که چه په دې اړه زموږ میلمانه بیرته خپرونې سره وصل کی او موږ کولی شو دا بحث ته ادامه ورکړو. اما بیرته ګرځم هغه پوښتنې ته چې خلک څه کولی شي، مثلا چې یو څه آمادګي ولري. د افغانستان سیستم هغه د کلیو او بانډو سیستم دی،
بله.
اکثرا یو چیرته چې سیلاب راځي د بانډ د برکلی او د پورته کلی خلک خبرې چې چیرته سیلاب راغلی ده، نو دې لپاره باید آمادګي یو څه ونیول شي. زه نه پوهېږم چې وضعیت په بغلان کې څنګه رامنځته شو چې خلک ونه توانېدل له دې سیمې څخه ووځي. آیا په دې کې د عامه پوهاوي کموالی ده او یا خلک ناببره گیر شول په سیلاب؟
یکی مسئله که شما بسیار خوب است که اشاره کردین و من قرار بود میخواستم امروی دکتر حیدری همین مسئله را بکنم، مسئله آگاهی عامه است در همچون موارد که اونا بسیاری وقت باید آگاهی داشته باشن، یعنی تا جایی که امکان داره در صورت وقوعی هم چوادست چگونه میتونن برسن به کمک یک دیگر و کمک بکنن یک دیگر و نجات بدن.
او پاکسرو زینو کې من پویږي چې دا یو ډیر بد وضعیت ده د بغلان د ولایت د خلکو لپاره، مونږ تسلیت وایو. او اکثرا من د ماغه وطن خلکو او پاغه باندې پویږي چې کله زلزله کیږي او یا کله سیلاب راځي، دغه څه مثال اکثرا هڅه کیږي چې د دې په ځای چې ځان وباسي نور شاینو ته توجه ډیر زیاتې چې په کورن ټلویزیون واسي نه پیغام یو بل شي چې هغه ته زیانونه رسیږي. سپارښتنه اکثرا د کارپوهانو او د خلکو چې په دې برخه کې تخصص لري او پویږي هغه دا چې د زلزلې، سیلاب او طبیعي آفاتو په وخت کې مهم او ضروری ستاسو ځان ده، تاسو باید خپل ځان بچګی د مال او نور شاینو په سیمه ګرځي، ځکه چې په دغه صورت کې ستاسو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي.
بله کاملا. و یک مسئله دیگر که ما جالب بود برای من، این جالب نبود، مسئله ایست که در ماه گذشته به اساس گزارش ها گفته میشد در این بغلان حدود 2000 خانه ویران شده، 3 مسجد و اینا در یک جایی که چنین مسئله رخ میده، یک حادثه طبیعی زندگی مردم بسیار با خطر مواجه میسازن، خب باید ارگان های مسئول داخلی و خارجی و در این میان همسایه ها بیشتر از همه میتونن کمک بکنن، از خاطر بود مسافه اونا زودتر میتونن رسیدگی بکنن. مثلا اگر در پکتیکای ولسوالی جنوبی شهر میتونن از پاکستان کمک ها زودتر برسن نسبت مثلا به تاجکستان یا ایران، اگر در ولایت های غربی افغانستان چون این یک حادثه رخ میده در صورت نهادهای امدادرسان ایران میتونن موثرانه عمل بکنن. و این تقریبا در مناطق شمالی افغانستان، از شمال و غربی افغانستان که از هرات شروع میشه تا بغلان. اما تا کنون کمک ها رقمی که پیشتر آقای حیدری رئیس شفاخانه مرکزی بغلان گفتن تا مقدار کمی از مسئولان داخلی البته هستن کمک ها رسیده.
بله او دیده در سنگ آسفی سبز فکر کنم ورسته و پیخته پکاتو او دا چه زلزله وشوه سلاوون راغلل په دغه وضعیت کې د طالبان د لزام لپاره خای چې خپل پلان د خلکو سره تشریک کی او شریک کی چې خلک پوه شي چې دوی له دغه سیافات لپاره د مبارزې لپاره څه آمادګي لري. ګوري په دې وخت کې ضرورت ده چې اصلا پکې ځان را نشي، مرستې باید ورسیږي، سرپناه باید برابر شي، خوراک باید ورسیږي، سیار کلینیکونه باید موجود وي. ډاکټر صاحب حیدری وویل چې کلینیکونه جوړ کړي دي، اما تاسو د مالیار صاحب خبرې واورېدل چې خلک ډېر په بد وضعیت کې دي. اوس دوی نن شپه چیرې تیرې همدا اوس شپه دلته په افغانستان کې د سرپناه مسله ډېره زیاته مهمه ده. په نورو ولایتونو کې چې موږ ولیدل که خصوصي سکتور مرسته کړې نه وای، که د خصوصي سکتور پیسې نه وای، نو نظام نشوای کولای چې دغه خلکو ته سرپناه برابر کړي. فکر کوم چې زموږ میلمه بیرته په خبرونه کې را سره ده. جناب مالیار صاحب تاسو زموږ غږ اورئ؟
آقای مالیار، آقای جاوید مالیار صدای ما رو دارین؟ متاسفانه که صدای اونا نمیشنون و ما هم صدای از اونا را نمیشنویم، و اما ما علاقمند بودیم که اگر پلیسرها بتونن تماس بگیرن با دوباره با آقای حیدری رئیس شفاخانه مرکزی بغلان و یا آقای عاصم مایار کارشناس محیط زیست. یک مسئله دیگه آقای دوست که من میخواستم از مهمان ما آقای مایار بپرسم که در چنین حالت خوب طبیعی که تغییر اقلیم هم در این مسئله به تاثیر نیست و رول داره، و چرا در این منطقه خاص آیا یک منطقه آسیب پذیر است؟ که مسئله را از نگاه محیط زیست با ایشان در میان بگذارم. متهم متاسفانه بر فعلا اونا رو نداریم.
ز فکر کنم از فیسب چی پدش پور از که طول خلق چی دنیا په هر قسمت کی وسیگی د هوا د حالات نخواخ ندی. مثلا متاسف دغه واشنگتن دی سی کی چی ګورو هر هفته دو درې ډوله هوایی
بله.
هوا گرمی بلا ورز نن چه دفتر تر اطلام هوا دیره یخ هوا سار شپیم هوا
بله.
یخ هوا
بله.
او پده ای که ایت شک نشته چه اقلیمی بدلون خپل تاثیر لریم افغانستان یو لحوی و دون سخه ده چه د اقلیمی بدلون څخه اغیزمن شوه ده
کاملا
اوس خو نظام بدل شوه نو پویږي چې دغه نظام له دنیا سره په دې برخه کې څه تعامل لري د پاریس سند که تاسو وګورئ په هغه کې نړیوالو ژمنه وکړله چې د اقلیمي بدلون لپاره یو څه کوي
بله.
په دې کې افغانستان هم شامل و او شامل ده خو اوس د پتن لګي شایع اوس هم شته که نشته دې وخت کې ضرور دا ده چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره یو تګلاره موجوده وي چې یو آسیب شناسي وشي چې پوه شي ستونزه په کومو ولایتونو کې ډیره زیاته ده چیرته د سیلاونو خطر ده چیرته د زلزلو خطر ده او یا د نورو طبیعي پیښو چې په دې توګه خلک یو څه ذهني آمادګي ولري دې حالت ته
بله کاملا مسئله یکی دیگه این است که بیشتر با اساس گزارش ها مناطق کشورهای صنعتی که بیشتر در اونجا گازهای گلخانه‌ای ایجاد میشه کمتر آسیب پذیر هستن نسبت به کشورهای دیگه فقیر و ناداره که اونا از اثر تغییر اقلیم بیشتر آسیب دیدن نسبت به کشورهای غنی و دارا و افغانستان از جمله یکی از کشورهایی است که قربانی تغییر اقلیم شده و بیشتر از کشورهای هم جواب
اما دا یواز افغانستان هم نده دی که دی سیم هیوادون هم سخت زپل شوی دی دغه دو هفته مخ که په هند که ده هند په زینو سیمو که دست سلاون را اواتل چه حکومت مجبور که چه بیردنه حالت پا غصیمه که اعلان که
بله سمرستی
ورسه ایگی پاکستان که یو کال دو کال مخ که دست سلاون را غل چه بسته ده هیواد اقتصاد ورته ویجار که او وی مجبور شول چې د خپل اقتصاد درغول لپاره نړیوال ټولنې ته مراجعه وکړي نو د طبي پیښې اغندازې او مقیاس ته په کتو کولای شي چې حتی د هیوادونو اقتصاد زیانمن کړي او په دې ترڅ کې ضروری ده چې د دې پدیدې سره د مبارزې لپاره یو خاصه تګلاره موجوده وي دا یوازې د ولسونو د ژوند خبره ده عادي خبره نه ده په دې پیښو کې ماشومان له منځه ځي ښځې له منځه ځي څاروي له منځه ځي
جریان زندگی عادي مختل میشه
مثلا په پکتیکا کې اوس فیسه په زلزله کې بسته کله له منځه لاړو یعنی یو منطقي خلک بسته نیسته و نابود شد نو داغه شایندی چه ده خلکو او ده ولس اغا جوان تخطر پیخی زه فکر کم چه زموگ ملما پلی کشتا ما یو لنده ده ماخلو پس لدمینا بیرتا گرزو بحث دوامر کن
بله
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ افته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
امریکا غاگ د آشنا رادیو درنو مخاطبینو اوریدونکو اولیدونکو اوس چې زمون خبرونه په تلویزیون هم خبريږي نو تاسو اوریدونکو نه استئ زمون لیدونکو هم استئ تاسو ټول ته خراغلاست وي د بغلان د پیخي او یا په مجموع کې په افغانستان کې د سلاونو لکبل درامست شوی زیانونو پاکله په دې خبرونه کې بحث لرو همداوس تخنیکی همکارانو راته ویل چې مالیار صاحب بیرته پروګرام سره وصل شوی ده مالیار صاحب په خیر راغله ډېر ډېر زیات بخنه غواړم چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوه ستاسو په سکایپ کې فکر کوم ستونزه ده مهرباني صاحب تاسو مو غږ وساوري
بله زما غږ درته تاسو ته
بله خوب است صدای شما صاف میره بله
فکر کوم چې تاسو د تلیفون په لیکه اوس موږ سره استي ډېر زیات مننه ستاسو له حوصله نه چې په دې خبرونه کې اوس هم حضور لرئ څه باید وشي په دې وخت کې جناب مالیار صاحب، په دغه سیاسي وضعیت کې چې خلک ډیرو مرستو ته اړتیا لري، دغه د مؤسساتو او د حکومت یا نظام دند څه کېږي چې څه باید وشي، څه وکړي سملاسي، څه باید وشي؟ مهرباني.
ګوره، په افغانستان یو غیرعلیزه سیمه ده، او په دې وروستیو کلونو کې د اقلیم تغییر له کبله وچکالۍ هم ځپلی، اوس چې اقلیم بیا تغییر کړی، بیا سیلابونه راوځي، او د څو وخته مخکې په هرات کې زلزله رامنځته شوې وه، د ګڼ شمېر هیوادوالو په شهادت رسولي وو. نو دا وروستی سیلاب هم نشي کېدی، وروستی پیښې هم نشي کېدی، او آفتونه دي او طبیعي پیښې دي. دا راځي مهمه نقطه دغه ده چې حکومت باید خپل مسؤلیت په دغه حالاتو کې ترسره کړي، نه یوازې په څو هیوادوالو یا ولایتو دوه بلي تجارانو نه کېږي. او دا غمیزې ته چې وګورو، د تلفاتو ته چې وګورو، باید مخکېنه مخکې داسې د پیښو په برابر کې د خبرګو په خاطر اړوند ادارې باید خپل مسؤلیتونه په خپله ساحه کې وپېژني. او بل په دې هم بسنه باید ونه کړو کلي حکومت یا نظام چې د اقتصادي ستونزو د سره خپل لاس او ګرېوان د خپل مشکلات لري، هیوادوال خپل مشکلات لري. نو په داسې وخت کې د هیوادوالو د مرستې په خاطر زه په بهر میشتو افغانانو ملي تجارانو غږ کوم چې لاس سره یو کوي، هیوادوالو بالخصوص د بغلان متدین خلک د ډېر سخت حالت نه تیریږي، بس تقریبا د منځلاړه دي، سروي وژل شوي، کورونه یې له منځه لاړ دي، ټول ژوند یې تباه شوی ده. نو په داسې وخت کې زموږ یوازې په دې نه کېږي چې زه خپل غږ پورته کړم، بل خپل غږ پورته کړي په بهر میشتو هیوادونو کې کوم افغان ټولنې خوځښتونه چې دي، دا زر تر زره کم غږ ترسره کړي تر څو د خپل هیوادوالو لاسرسی وکړي. او هلته په بهر میشت افغانان چې کوم دي، چې نړیوالو موسسینو مرستو رسوونکو سازمانونو سره اړیکې لري، باید زر تر زره هغو ته احوال ورکړي تر څو وکولی شي
اصلاحی تا اختلافی مونه واسطه او به هوادوال واسطه وی بودی. تشکر. آقای مالیار، لحظات پیش همراه همکارم آقای دوست در این مسئله گپ می زدیم که چی فکر میکنین شما که مردمی که ده هستن چقدر آگاهی دارن از وقوع همچو حوادث و چقدر آماده دارن تا به کمک یکی دیگه بشتابن، برای که کسایی که در مو منطقه هستن همونا بهتر و زودتر میتونن کمک برسانن.
اصلی مسئله دغه ده چې اړوند اداره په افغانستان کې موجوده ده، د هوا پیژندنې اداره ده او نورې ادارې دي، د داسې ورښتونو اټکل چې کله رامنځته کېږي، اټکل دي په خپله د صفحاتو نه، د رسنیو نه هم دغه ادارې دي خپله رسنیو ته معلومات شریکوي چې اټکل د ډېرو ورښتونو شته. نو په څنګ کې هغه سیمې چې مثلا د سیلابونو د راوتلو احتمال پکې ډېر ده، نو د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دغه سیمو ته د کل یو احوال ورکړي، هغه کورنۍ چې تر نه متضرره کېږي، د سیلابونو لاندې کېږي، د سکلو بندو ته باید د عامه پوهاوي په خاطر، یعنې د سیلابونو د احتمال د راوتلو د زیانونو په خاطر، هلته باید د رسنیو لخوا، یا مثلا هلته رسنیو ته څوک لاسرسی نه لري، ورشي ټیمونه باید ولېږل شي په دغسې وخت زمان کې چې سیلابونه راوځي، دوی ته احوال ورکړل شي، دوی باید د داسې غمیزو او د زیانمن کېدو څخه باید دوی وژغوري. دا مسؤلیت د دولت په خپله اکثره ولایتونو کې، زمونږ هیوادوال اکثره رسنیو ته حواله رسنیو ته دغه
طلب کوي. شما درست است آقای مالیار، گپ شما کاملا درست است که مسؤلیت است. ما در رژیم گذشته خوب که و فعلا هم هست اداره رسیدگی به حوادث طبیعی، اما تا ای که اونا برسن، شما حتما آشنایی دارین با مناطق مختلف، مناطق دوردست افغانستان که بعضا تا از طریق زمین کمک به اونا برسه فرصت زیادی از دست میره. کسایی که در معرض خطر هستن امکان داره به هلاکت برسن، همه چیز خود از دست بدن، اما مردمی که هستن همونجا شاید بتونن موثرتر به شکل عاجل کمک بکنن.
بل سیمه کې کوم خلک چې مخکنه یادونه وکړه چې دوی باندې اوس تیر شو د خلکو اوس وکړ شو لاغه باندې چې نه د تیر باندې د دینل تکړه وکړي نور ولایتونه چې په داسې سیمو کې هغه کلی باندې چې موقعیت لري چې د دې سیمې دي او احتمال د ورختونو شته پکې او د سیلابونو د راوتلو شته باید هغه ته خبر ورکړل شي او هغه له دې نه زده کړي باید ادا کړل کله چې اټکل کېږي د ورختونو وخت کې هر کورنۍ باید د دې یو سرپنا دی او سیمې ته ویسي چې هلته د دوی ځان په خطر کې نه وي او دغه پرتلاتو کې به داسې اقدام اخیستو دپاره باید خپله ولایتي حکومت چې دی نظام چې دی هغه باید ورسره مرسته وکړي په دې کې یوازې دا په خلکو نه کېږي دا خو اصلا اساسي نقطه دا ده چې په افغانستان کې مونږ یو له اړخه یو ستونزه نه لرو په حکومت کې ستونزې لرو خلک په خپلو مشکلاتو اقتصادي ستونزو نورو کې لاسته ګریوان دي د خلکو ذهنونه محسوس دي دا په هغه هېوادونو کې کېږي چې مثلا پرمختللي هېوادونه وي او حکومتونه وي اقتصادي ستونزې ونه لري نو بل ارخه کا فکر وکړه افغانستان غرنی سیمه ده او د سیلابونو د راوتلو احتمالونه پکې ډېر دي او اکثره کلي باندې چې ما لیدلې ګرځېدلې هم په داسې یو ځای کې موقعیت لري چې د غرو لمنو کې پرتې دیوال ته د سیلابونو د راوتلو احتمالونه ډېر دي نو بدبختانه باید ووایم چې اوس دغه غمیزې راغلې د دې په خاطر پړه باید یو په حکومت هم وروانه چوو په خلکو هم وروانه چوو ټول افغانان باید لاسته راورکړو تر څو د راتلونکو غمیزو او د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر باید خلکو ته معلومات ورکړل شي او فعلا د کوم وضعیت چې په بغلان کې روان دی د دې خلکو د مرستې په خاطر باید ټول ټیمونه وګڼي.
مننه مالیار صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې څو ځلې د معلوماتو د خپرولو او د عامه پوهاوي یادونه وکړله. دا یوازې د نظامونو مسؤلیت نه ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د مدني ټولنې رول هم ډیر مهم ده. تاسو د یو مدني ټولنې د فعال په توګه په دې برخه کې د مدني ټولنې رول څومره مهم بولئ او څه کوي همدا اوس د بغلان مدني ټولنه که موجوده یې څه کوي؟
مننه. د بد مرغه تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي تحولاتو وروسته کوم مدني خوځښتونه یا شوراګانې چې وي هغه د منځل لاړې دي، فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کېږي. په تېرو جمهوریت دوره کې چې موږ په افغانستان کې په کابل کې شتون درلودو، کله به چې دغسې پېښې رامنځته کېدې یا احتمال به و، موږ به رسنیز رسنۍ را باندې ترڅو د رسنۍ لاره او د حواله رسنۍ لاره خپل غږ جوړولو ته ورسو. کله به چې دا غږ یو پیښه رامنځته شي، د شوراګان او مدني خوځښتونو ترمنځ به یو همغږي رامنځته شي چې موږ ته شاهدان دي دوی چې بدخشان ولایت ته له پکتیانا خلک ته لاړه دلته دغه مرستې ته، او انداز د ننګرهار نه هرات ته لاړل د مرستو په خاطر. دا هغه څه دي چې مدني شوراګانې او د خوځښتونه ځوانان چې هم جسمي قوت لري هم فکري قوت لري، هغه د دې تر څنګ چې خپل ژوند هم مخکې بیایي او هېوادوالو ته هم یو څه خپل ژوند وقف کړی دی او غواړي چې دغه شوراګانو دغه فعالیتونو له لارې خپل هېوادوالو ته خیر ښېګڼه ورسوي، همدې اساس دا ډېر مؤثرې تمامې وي. دغه شوراګانې د وروستي سیاسي تحولاتو وروسته بدبختانه باید ووایم چې دغه فعالیتونه ته اجازه نه ورکول کېږي او فعلا هېوادوال هم نشي کولی کله چې شوراګانې نه وي فعالي سازمانونه نه وي هلته، نو همغږي به څنګه رامنځته شي؟ یعنې دا خو یوازې په دې هم نه کېږي چې یو کس راواخلي ټولو خلکو ته تلیفونونه وکړي چې دلته راجمع شي، راځئ چې دا کومک ته لاړ شو. یعنې کله چې یو شورا موجوده وي هغه نه مخکې هغه فعاله وي، غړي فعاله وي.
خو سیستم خو پخوا سیمه ییزې شوراګانې وي. مالیار صاحب، پخوا خو په کلیو کې دغه د ملي پیوستون د پروګرام له طریقه، خو متاسفانه دغه معلومات ته لاسرسی ډېر محدود دی په دې وخت کې. د ملي پیوستون د پروګرام له طریقه سیمه ییزې شوراګانې وي، د کلي شوراګانې وي، د ولسوالۍ په سطحه شوراګانې وي، او دغه شوراګانو په دغسې وضعیت کې یو هماهنګي رامنځته کوله، هم د مرکزي دولت سره او هم د مؤسساتو سره. د دغو شوراګانو وضعیت اوس څنګه دی؟ په دې کې دوی څه کړي دي؟ آیا دوی فعال دي که دوی غیر فعال شوي دي؟
موږ دوه دولت شوراګانې لرلې. یو هغه شوراګانې ځوانانو چې دولت سره رسمي ثبت وي، یعنی فعالیتونه یې رسنیز وو، یعنی رسنۍ رابللې هر پیښو یا هر ستونزه چې رامنځته کېدله په مرکز کې په ولایتونو مرکزونو کې شتون درلودل، یعنی رسمي ثبت وي جوازونه درلودل. یو د کلو باندو هغه د کلو سیستم او د فرهنګ سره برابرې یو کمیټي دي د ځوانانو یا د سپینګیرو چې هغه محدوده تر یو کلی پورې دي، یعنی هر کلی زه چې کومه معلومات لرم هر کلی ځان ته یو شورا لري، بیا به چې په قوم کې په کلو کې کومه ستونزه رامنځته شوه هغه کمیټه به خپل فعالیت هغه کړم، یعنی د داسې یو شورا په لرو پرتو سیمو کې ما تر اوسه شاید د دې نه وم چې هغه وکولی شي چې حواله رسنیو ته خپل غږ انعکاس کړي یا ستونزې انعکاس کړي یا د رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړي. یعنی همدغه شوراګانې چې په د ولایتونو په مرکزو کې فعالیتونه درلودل یا په مرکز کابل کې فعالیتونه درلودل، د خپلو سیمو څخه یې هغه معلومات راټولول، هره ستونزه چې وه هغه به د رسنیو له لارې حکومت سره شریکوله. نو زه فکر نه کوم چې دا فعلاً چې کومې شوراګانې یا کمیټې د کلو په صد هلته شتون لري د داسې غټو غمیزو د مخنیوي په خاطر د دوی خپل غږ اوچت کړي، او دوی په داسې شوراګانو کې ټول دغه مشران دي، اکثره سپین ږیري دي، دا نه رسنۍ سره دما اړیکې لري، نه حواله رسنۍ ته لاسرسی لري. نو مخکې یعنې ډېرې مؤثرې وې دغه کوم شوراګانې چې وې په رسمي ثبت له دولت سره، او غږ یې هم اورېده او ډېرې مؤثرې تمامې دي.
تشکر آقای مالیار. یک مسئله است که رقم که شما خب رفتین هم در داخل دیدین و بهتر هم معلومات دارین، با این رقم حوادث طبیعی است که سرک ها و شاره ها همش قطع میشن و رسیدن کمک ها را بسیار دشوار و دشوارتر میسازن. اداره های مسئول به نظر شما میتونن در حال حاضر از طریق هوا کمک بکنن، از طریق هلیکوپتر و وسایل از این قبیل؟
بلکل، دا طبیعي خبره ده چې کله ورستونه کېږي سیلابونه راوځي، هغه کومه وسللارې چې دي یا د سیمو ته ځپل شوي سیمو سره هغه ارتباط قطع کېږي. دلته خبره دا ده چې موږ بیا هغه د حکومت ستونزه سره ګرځو چې فعلا دوی به په کوم ولایت، یو ولایت کې خو یو بغلان ولایت کې خو دغه ستونزه نه ده، بدخشان کې هم سیلابونه راوتلي دي، تر شلو کسان زیات هیوادوال پکې قرباني شوي دي. همداسې تخار کې، فخار کې، نمک آب ولسوالۍ چې ولسوالۍ کې راغلي دي، په بلخ کې راغلي، په عراق کې راغلي. موږ سره په د فعلي حکومت سره دومره امکانات فکر نه کوم چې دوی دومره امکانات ولري چې د هوا له لارې، د چورلکو له لارې دوی ټولو ولایتونو ته مرستې ولېږدوي یا د ژغورلو په خاطر ټیمونه د هوا لاره انتقال کړي. ټیمونه به انتقال کړي، مګر هغه کسان چې مثلا د اوبو په منځ کې ګیر پاتې دي، هغو دپاره ځان ته یو ترتیب غواړي چې چورلکې له لورې باید هغه وژغورل شي. زه د اوس نن ماسپښین یو دوست سره غږېدم، بغلان کې وایي چې ډېر کسان د جمعې په ورځ هغه ته لاړ وو، د ساتیرۍ په خاطر یو ځای سیمې ته لاړو، هلته ګیر پاتې دي. یعنی هغه چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه وژغوري. نو د حکومت چیرته ده یا د دوی امکانات چیرته دي چې هغو ته ور ورسېږي؟ دغه د یو ورځ پوره دوه ورځې دغه د تېری دي. یعنې فعلي حکومت سره دومره امکانات فکر نشته چې د ټولو ولایتونو ته د رسېدګي وکړی شي، او دا امکان شته او مؤثره لاره دا همدغه ده چې که چېرته حکومت وتوانېږي، امکانات ولري، د هوا له لارې باید دغه سیمو ته ځانونه ورسوي د ژغورلو په خاطر.
تشکر آقای مالیار.
د طالبانو د حکومت یادونه مو وکړه، په تیرو څو پیښو کې لیدل شوی دي چې یو څه همکاري شوی ده، خصوصا د هوایي قواوو څخه استفاده شوی، اما لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا کافي نه ده. د افغانستان ستونزې او اړتیاوې ډېرې زیاتې دي چې په یو یا دو یا پنځو چورلکو باندې دا حل کېدل مشکل کار بریښي. خیر، په هر صورت له دې بحث نه چې بیرته وګرځو دغه د مدني ټولنې رول ته، چې تاسو هم پخپله د مدني ټولنې یو فعال استئ، تاسو وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د فعالانو فعالیت ټاکنه شوی ده، حضور یې کمرنګه شوی ده، او په ځینو برخو کې حتی هېڅ اجازه نه ورکول کېږي. کیږي، اما یو څه فعالان شته چې له هیواد څخه بهر هم قرار ناس نه دي او په دې برخه کې فعال دي او هڅه کوي. دلته په امریکا کې ما نن سهار یو څه ولیدل او ومې لوستل چې د مرستو ټولولو لپاره یو کمپاین پیل شوی دی. په دغسې یو وضعیت کې بهر میشتې فعالان څه کولی شي د مرستو د راټولولو، او کله چې د مرستې ټولیږي دغه ویش هم ډیر مهم دی، د دې لپاره باید څه تدبیر ونیول شي؟ مهرباني صاحب.
په افغانستان کې یادونه وکړه چې مدني خوځښتونو ټکنی شي، که تاسو له خبرونو اورېدلې وي سیاسي خوځښتونه نه پرېښول کېږي نو مدني فعالیتو ته به کله اجازه ورکړي؟ نو ټولو جوازونو لغوه کړي، هېڅ چا ته اجازه د دې نشته چې فرج کړي. نه کوم مدني خوځښت ته اجازه شته، د فعالیت نه شوراګانو ته شته، نو دغه ځینې خپل سره منځلې د انت نشته، خو اوس مسؤلیت ته بهر نشته. افغانان تر ګرځي هغه مدني فعالان چې له هېواده بهر دي، چې هر ځای کې دي، هلته ارتباط لرم په امریکا کې، د نورو هېوادونو کې، هلته د افغانانو خپلې کمیټي شوراګانې دي. نو په داسې حالات کې زه مطمئن یم چې هیڅ افغان به دغه درد ونه زغمي او خپل په خپل هېوادوالو په درد به همیش غمجن دي، همیش مرستې کړې دي. نو په داسې حال کې هم د دوی مسؤلیت جوړېږي، زموږ تاسو ټول مسؤلیت جوړېږي. یو خو انفرادي ډول هر ځای کې باید غږ پورته کړو، د اقل دي حواله رسنۍ لخوا باید غږ پورته کړو، په اجتماعي ډول باید، په ټولنیز ډول هم باید، د شوراګانو ترمنځ بهر له هېواده بهر باید همغږي رامنځته شي او مرستې راټولې کړی شي. هر څومره زر چې کولی شي خپل هېوادوالو ته باید د مرستې لاس ورکړي.
تشکر. آقای مالیار، شما در منطقه یاد مونیزیکا دور بر حضور دارین، پیشبینی وضع هوا را در چند روز آینده چی گفتن؟ آیا بارندگی همچنان در این منطقه ادامه خواهد داشت؟ آقای حیدری مسئول شفاخانه بغلان گفتن که باران استاد شده، اما شما آیا پیشبینی وضع هوا را اطلاع دارین ازش که اونا چی پیش بینی کردن در مناطق مختلف افغانستان؟
د هواپیژندنې ادارې خو د همدغه پیښو نه مخکې هم پیش بینی کړې وه د ورښتونو، او دا مهال په هرات کې او په بدخشان کې او د نورو پکتیا سیمو دغو سیمو کې د ورښتونو د احتمال هغې ورکړی ده. نو دغه کومون کې که مونږ فکر وکړو د اقلیم سږکال که تېر کال سره پرتله کړو، نو ورښتونه ډېر وشول، احتمال دی ورښتونو ډېر دی. باید خلک دې ته ونه ګوري چې هوا پېژندنه دې ته هر ولایت ته باید خپله هغه اټکل باید وښيي. خلک باید خپله بیدار واوسي، اقلیم تغیر کړی دی، د ورښتونو امکانات شته، د پیښو امکانات شته، د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. باید ټول بیدار واوسي او یو فکر په سر کې ولري چې څنګه کولای شي داسې یو دمي دغه پیښې چې رامنځته کېږي ځان وژغوري، خپل هېوادوال وژغوري او خپل ماشومان وژغوري. د بغلان پیښه دغه یو غټ مثال دی چې ډېری قرباني چې دي ماشومان او ښځې نه دي. سړی خو بیا هم کولی شي منډه وکړي او څه هغه وکړي، ماشومان نه منډه اخیستی شي، اکثر یې زموږ په کلو بندو کې منډه اخیستی شي، نه څه کولی شي. نو په عموم کې خلک باید بیدار اوسي، او امکانات د ورښتونو نور هم شته، او په عموم کې دغه مسله باید د حکومت له طرفه، د هېوادوالو له طرفه باید ډېره جدي ونیول شي.
مننه مایار صاحب. مخکې دینه چې زه خپله پوښتنه مطرح کړم، اصفي صاحب، دلته په امریکا کې چې کله سیلاونه راوځي او یا د ورښتونو اټکل کېږي، نو په ټلیفون باندې مسیج راځي او تا ته احوال درکول کېږي چې له دغه ساعت نه تر دغه ساعته پورې د سیلاونو د راوتلو احتمال شته او په دغه ساعاتو کې؟
بله، کاملا.
اوس چې د هوا پېژندنې اداره په افغانستان کې شته، ولې دوی داسې نه کوي چې د یو مخابراتي شرکت سره په یو تفاهم کې؟ په افغانستان کې اکثره خلک تلیفون لري
و یا از طریق رادیو ملی.
او د افغانستان د رادیو له طریقه په یو شکل باید خلک خبر شي. دا مسولیت دا ډیر ساده کار ده، او په یو پیغام سره کیږي چې د سیمه خلک خبر شي چې چیرته سیلاب راوځي، چیرته ورښتونه کیږي، او څه تدبیر باید ونیول شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې دا شنه تطبیق کیږي، متاسفانه. مالیار صاحب، مهرباني، یو دقه وخت لرو، په دغه یو دقه خپل پیشنهاد موږ سره شریک کړئ، به ولته سره خو دې پمانی وکړو.
ډیر مننه. په اخر کې په نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو باندې په ملي تجارانو په کچه په هیواد کې دننه دي او بهر دي په ټولو شوراګانو مدني غړو د حقوق بشر په مدافعینو په ټولو باندې غږ کوم چې افغانستان بالخصوص بغلان ولایت له سختو حالاتو کې دي. ګڼ شمېر هیوادوال مو
تشکر کوم. وخت برنامه به اینجا به پایان رسید. تشکر از حضور شما وزیر که برنامه با ما بودین و همچنان تشکر از آقای ضیاءالدین حیدری مسئول شفاخانه مرکزی بغلان. در این رابطه با حوادث بغلان و اینکه گفته میشه به اساس گزارش ها بیش از 300 نفر جان باختن و هزاران خانه ویران شده، گزارش را با هم میبینیم.
ریزش باران‌های شدید در ولایت بغلان باعث سرازیر شدن سیلاب‌های شدید و خسارات مالی و جانی زیادی در این ولایت گردیده است. با گفته باشندگان این ولایت، وقوع این گونه سیلاب‌ها در این ولایت در دو دهه اخیر بی پیشینه بوده است.
چون که ملت فعلا همه زیر سیل است، نفل‌های ما زیر سیل است، همه پا امیده و دسمیده هستند.
هدایت الله همدرد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان جمعه شب دهم ماه می کشته شدن 72 نفر را در نتیجه سیلاب‌ها در این ولایت به صدای آمریکا تایید کرد، اما گفته می شود که آمار تلفات ممکن افزایش یابد. گفته می شود که در اثر سیلاب‌های ماه گذشته حدود 2000 خانه، 3 مسجد و 4 مکتب در این ولایت آسیب دیدند. هزاران نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از مقام‌های محلی طالبان نیز گزارش داده است که سیلاب‌ها 20 تن را در تخار هلاک ساخته است. علاوه بر بغلان و تخار، سیلاب‌ها خسارات هنگفت مالی را به باشندگان ولایت بدخشان، غور و هرات نیز وارد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با خانواده‌های قربانیان سیلاب‌های اخیر ابراز همدردی کرده و گفته است که در نتیجه این رویدادهای طبیعی صدها نفر در ولایت بغلان، بدخشان، تخار و هرات کشته و زخمی شدند. با گفته وزارت دفاع حکومت طالبان، پرسنل حالت اضطراری برای نجات افراد مجروح و سرگردان شتافتند. با گفته احمد سیر ساجد، رئیس اداره مدیریت حوادث طبیعی در ولایت تخار، این سیلاب ها بر علاوه تلفات انسانی، خسارات مالی هنگفت را نیز به مردم وارد کرده است. این در حال است که افغانستان در طول 4 دهه جنگ و درگیری ها یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و به گفته دانشمندان آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز خسارات زیادی را در طول سالها به مردم وارد کرده است. فاطمه پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش بود در رابطه با جاری شدن سیلاب ها در ولایت شمالی و غربی افغانستان. شنوندگان عزیز، بینندگان محترم، ای بود داشته های برنامه روک و راست، پین خبری که در همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خود بودیم، وقت خوشی بر شما تمنا داریم.
زه هم لطاسون اجازه گوارم تر بل اخبرمان پوره به خود پامان.
دروان وضعیت خبری پوخخ در پیخو لزایی نسخه پا مستقیم بنا
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو که دا امریکا دا پریکرو او پوزی خوزختونو پاده لا پنتگان نا را پورونه.
دا دیدر چنگ دا جوند پا امریکا که دا خبرون و لده دا امریکایان و دا جوند کلتوری، کولنیز او اقتصادی ارخون انزوروی او پا امریکا که دا افغانان و دا جوند لده او جور درخیی.
دا افغانستان پا گوانده هیوادونو، اروپا او نوری نره که دا افغان کدوالو حال،
امریکا غک دا کرا او هر ارخیزو خبرونو دا سرچینه پتوگه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بی طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه پوښتنې